ද වෂිංටන් ජිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
پاکستان کی مزگر اشپاگ افغانستان کی پنڈی میں واشنگٹن ڈی سی کے سہارے نہ بجی دی بدی اور ساتھ خبری خبروں کی طرف سزاش پاپو مہر کر لے وائی عمران دیکھو مہم خبروں اول سر ٹکی دا امریکہ صدر جو بائیڈن ولی پر افغانستان کے بعد امریکہ فوجی ماموریت دا اگست پہ یو درشم منٹا سخت و رسی نموی دغه خبره د زیارت په ورځ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه تکړه ځای میډیا تر مخه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د سینټ پایما کمیټې ته ویلي پاکستان به په افغانستان کې د خانه جنگي مخه نیولو لپاره د واک شریکولو مشوره ورکړي او د خیبر پختونخوا لا وزیر محمود خان د جنې خیر او قبایلی مشرانو سره لیدل کاته کړي او د سیمې د پرمختګ لپاره یې د 2 ارب روپو اعلان کړی دی. د امریکا صدر جو بائیڈن ولی په افغانستان کې بعد امریکا فوجي ماموریت د اگست په 1 نیټه سرته ورسی نوموړي دغه خبره د زیارت په ورځ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه تکړه ده. هغه ویل په افغانستان کې د 1 ټریلیون ډالر خرڅ کولو او د 4400 فوجیانو د وژل کېدو وروسته امریکا د 2 لسیزو په هغه پخوانی پالیسۍ نشي پاتې کېده کله چې په افغانستان کې موجود القاعده ډلې په امریکا برید کړی وو. بائیڈن ویل چې په دې ورځو کې د امریکا لومړیتوب بلې وبا پلوته ده چې د چین سره د اقتصادي مقابلې لپاره خپل اقتصاد پیاوړی کړي او د چاپیریال خطر موجود ده. هغه لی بائیڈن دغه خبره رد کړه چې د امریکایي استخباراتو راپور دی چې د افغانستان د امریکا د وتلو شپږ میاشتې وروسته به طالبان په کابل وروخیږي. هغه ویل چې دا خبره رښتیا نه ده او نه استخبارات دې ختمي خبرې ته رسیدلې دي. د نوموړي نه پښتنه شوې چې په طالبانو باور لري. هغه وویل په طالبانو باور نه لري. افغانستان 3 لکه تربیه شوي پوز لري، وسله ورسره ده او بل لور ته طالبان 15 او 20 زره دي. هغه وویل د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینه ده چې مشران یې یو ځای شي او خپل وطن سنبال کړي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې د امریکا ماموریت هغه وخت بشپړ شوی دی چې اوسامه بن لادن معلوم شو او نړۍ د دغه ترهګر څخه خلاص کړی شو. هغه ویل امریکا افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللې. صدر بایدن دغه خبره تکرار کړه چې امریکا د افغانستان څخه په وزوباسي خو د افغان ځواکونو ملاتړ بجاري ساتي. هغه دا هم ویل چې په افغانستان کې به یې سفارتخانه خلاصوي. صدر بایدن د اپریل په میاشت کې د افغانستان څخه د وتلو اعلان کړی و چې د 1 ستمبر پورې به ټول امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وباسي. د امریکا اتحادی ناتو هم ویلي چې د امریکا سره به یو ځای وزي. د افغانستان څخه د وتلو د اعلان وروسته په افغانستان کې طالبانو بریدونه سیوا کړي دي او راپورونه وایي چې د بګرام څخه د وتلو وروسته طالبانو بریدونه ته نور هم زور ورکړی دی. ځای میډیا تر مخه د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د سینټ خیمه کمیټې ته ویلي پاکستان به په افغانستان کې د خانه جنگي مخه نیولو لپاره د واک شریکولو مشوره ورکړي. نن په خارجه وزارت کې د افغانستان په اړه د سینټ خیمه کمیټې ته حال احوال تیرولو لپاره غونډه رابلل شوې وه. د راپورونو تر مخه شاه محمود قریشی ویلي په افغانستان کې طالبان مضبوطیږي او د دغه څخه تحریک طالبان پاکستان هم اثر اخیستی شي. د کمیټې په پاکستان کې د زیان اړولو ویره ده. د پاکستان خارجه وزیر ویل چې پاکستان په محدود وسایلو کې د وړاندې نه نږدې 3 میلیونه افغان کډوال لري او نشي زغملی چې نور ورته پکړه شي. دغه غونډې ته د قومي سلامتیا سلاکار محید یوسف ویل چې پاکستان په افغانستان کې د تشدد ختمون غواړي او نه غواړي چې په پاکستان د دغې بد اغیز راشي. یاد دی وی چې افغانستان کې د وړاندې نه د پاکستان داخلي چارو کې مداخلت باندې وخت په وخت نیوکې کیږي او د افغان طالبانو په مرسته کولو باندې هم تورن کوي. د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول د ترخګره ډلې په ګلګت بلتستان کې خبره شوې ویډیو باندې د پارلیمان د غړي غونډې ربللو غوښتنه کړې ده چې د ترخګره ډلو بیا منظم کېدو او تندروي کې زیاتوالي باندې بحث وکړي. د شورو په ورځ قومي اسمبلی کې د وینا په وخت محسن داول ویلي د قبایلی سیمو خلکو د امن لپاره غټي قرباني ورکړي او د پوځي عملیاتو لکبل زیات ځپل شوي خو بیا هم ترخګره ډلې په پاکستان کې راوځي کیږي. د زیات کړه په قبایلی ضلعو کې وړاندې خلک دغه ترخګره ډلو هدف کول خو چا هم دغه ترخګره ډلو نوم نشه اخستې. یاد دی وی چې د ترهګر تنظیم یو مشر حبیب الرحمن ویډیو خبره شوه چې د ګلګیت په یو پولو میدان کې ولاړ دی او ورسره نور وسلوال هم په نظر راځي. حبیب الرحمن په ننګرهار بد کې د خارجانو په وجنه تورن دی او گرفتار کړی شوی هم وو، خو په کال 2015 کې لبند څخه وتښتید. په ځواب کې وفاقي وزیر علي محمد خان وویل چې په افغانستان کې حالات په تیزی سره بدلیږي، د حکومت چې په پاکستان هم بد اغیز لويږي، خو د پاکستان امنیتي ادارې د دغې لپاره تیاری دي. د خیبر پختونخوا وزیر محمود خان د جاني خیل او قبایلي مشرانو سره لیدنه کړي او د سیمې د پرمختګ لپاره یې د 2 ارب روپو اعلان کړی دی. د وزیر اعلی د ماڼۍ نه جاري شوي بیانې کې ویل شوي چې صوبایي حکومت به د مارچ په میاشت کې د دغه قبایلي مشرانو سره لاسلیک کړی شوی لوازنامه باندې عمل کوي. د جاني خیلو د جرګې یو مشر نور محمد ویلي دي چې دا غونډه د حکومت او قبایلي مشرانو د لیدو کتو د لړۍ یو برخه ده، خو د پرمختګ لپاره د اعلی وزیر د اعلان هرکلی کوي. د زیاته کړه چې قبایلي خلک په سیمه کې د امنیت لپاره د حکومت لخوا د شوو لوزونو عملي کولو ته په تمه دي. یاد دي وی چې د مارچ په میاشت کې د څلورو تنکو هلکانو د بونو په جاني خیل سیمه کې د وجلو وروستو احتجاجي ناستې سره حکومت ځینې شرطونه منلي وو چې پکې د دغه هلکانو قاتلین عدالت ته راوستل، په سیمه کې بیا بله داسې کومه پیښه نه کېدل او په سیمه کې د دایمي امن لپاره خبرې پکې شامل وې. خو د دغه وروستو ملک نصیب خان چې د احتجاج منتظم و د نامعلومه کسانو لخوا وجل شوی وو. د بنگلاديش ځای چارواکي وایي چې د پایتخت ډاکا سره نږدې د خوراک څخ په یو کارخانه کې د اور لګېدو پیښه کې لږ تر لږه یو کم 50 کسان مړه شوي دي. د اور وجلو عملی او چارواکي رسل شکدار تایید کړی دا چې اور پرون د شپې په 5 منزله او د خوراک څخ کارخانه په ودانۍ کې لګېدلې. د ژغورنې ادارې ستر مشر ویلي دي چې یو کم 50 مړي د ودانۍ څخه راګستل شوي او د نورو لپاره لټون روان دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. زه بختور شایم تر دې دمه مهم خبرونه تاسو د اشفاق مومن نو اوریدل او ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د امریکا صدر جو بایدن 13 ورځ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبری غونډې ته ویلي په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت د اگست په 1.5 نیټه سره ورسی. نو موړي ویلي په افغانستان کې د 1 ټریلیون ډالر خرڅ کولو او سلیریش سوا پوزیانو د وجل کې دوه وروستو امریکا د 2 لسیزو په هغه پخوانی پالیسي نشي پاتې کېدلې کله چې په افغانستان کې موجود القاعده ډلې په امریکا بریت کړي وو. په دې اړه نور تفصيل د ډیور ریډیو همکار نصر الله خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د امریکای صدر جو بایدن ویل
military mission afghanistan will conclude on august 31st
چې په افغانستان کې به د امریکای پوزي میشن د اگست په 1.5 پایته ورسی. بایدن دا خبر ورسته له هغه وکړي چې صدر بایدن او نائب صدر کاملا هریس د امریکای د ملي امنیت چارواکو سره لیدنه کړې وه چې د افغانستان د انخلاف په اړه ورستي معلومات واخلي. صدر بایدن خبري غونډې ته ویل چې د افغانستان د وتلو په وخت کې هیڅ یو امریکایي پوځي نه دی مړ او نور کم پوځیان هم نه دی وجل شوي. خغلی بایدن ویل چې څنګه ما د اپریل په میاشت کې ویلیو چې امریکا سره افغانستان ته تللی وه چې اسامه ختم کړي او د القاعده زور ختم کړي چې بیا په امریکا د برید جوګ نشي. خغلی زیاته کړه امریکا خپل میشن کې کامیاب شوې ده. بایدن ویل چې موږ ملت جوړولو لا نه وتلی، دا د افغانانو خپل خوخه ده چې د خپل مستقبل لپاره څوک خوخوي. صدر بایدن زیاته کړه چې 3 لک پوری افغان ځواکونه مو تیار کړي، ټریننګ مو ورل ورکړي او جدید اسلحه ورته ورکړي شوي. خغلی بایدن ټینګار وکړ چې د 13 لسیزو لاسته راوړنو او په هغه هیواد کې د ښځو او جنکو ساتل وست افغانستان د حکومت او وسلوال پوز دنده ده. صدر بایدن په افغانستان کې د نظام د بقا په اړه ویل چې که افغان سیاستوال سره یو ځای او متحد شي هیڅکله به په افغانستان کې نظام نسکور نشي. خو زیاته یې کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅکله یو متحد هیواد نه و. خغلی بایدن زیاته کړه چې د امریکای ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته به هم امریکا حکومت د افغانستان وستوالو ځواکونو ته په ځانګړي توګه هوایی ځواک ته د اسلحو تجهیزاتو برابرولو ته دوام ورکړي. خغلی بایدن ویل چې د امریکایي ځواکونو افغان همکارانو ته د ویزې بهیر چټک شوی تر څو د هغه په وینا هغوی او کورنۍ یې له ګواښ سره مخامخ نشي. په یاده غونډه کې د صدر بایدن نه یو خبریال وپوښتل چې تاسو په طالبانو باور لرئ؟ صدر بایدن ځواب ورکړ چې نه، زه په طالبانو باور نه لرم. خاغلی ویل چې د افغان ځواکونه او د افغان ملي امنیت د دې جوګه دي چې طالبانو څخه دفاع وکړي. د یو بل خبریال د پښتنې په ځواب کې بایدن ویل د افغانستان حکومت درې لکه په وسلو سنبال ځواکونه لري، په داسې حال کې چې د طالبانو د جنګیالو شمیر 15,000 ته رسیږي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ته غوږی. د سینیټ د خارجه چارو کمیټې غونډې ته د تفصیل ورکولو په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی منلی که افغان طالبان مضبوطیږي نو دې سره به لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ته هم طاقت ملاویږي. د کمیټې غړی بلوچ ملت پاله سینیټر طاهر بزنجو وای تیرونی د پارلیمان قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې پوځي قیادت ویلی وو افغان طالبان او د پاکستان طالبان یعنی ٹی ٹی پی د یوې سکی دواړه خونه دي. طاهر بزنجو وای د پاکستان حکومت چې افغانستان کې بے پلو پاتې کېدو کوم داوی کوي په کار د چاغه عملی کړی. بلخوا د افغانستان خارجه وزیر حنیف اتمر هیله سرګند کړي چې پاکستان به د افغان طالبانو د ناوړه کاروایو مخه نیسي او طالبان به خبرو اترو ته په کېنولو کې کردار لوبوي. د ډیو رډیو خبريال پیر ولاد شاه په نور تفصیل په خپل راپورټ کې راکړي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د سنټ باندینو چارو کمیټې غونډې ته د افغانستان په حالاتو بریفینګ کې خارجه وزیر شاه محمود قریشی وویل افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی طالبانو سره په ګډه حکومت جوړولو ته تیار دي. خود شاه محمود قریشی په خبره بیا افغان طالبان په اشرف غنی تحفظات لري. د پاکستان خارجه وزیر اویل افغان طالبان اوس هغه نه دی پاتې، دوی اوس ډیر اوخیار دي او په ډیرو معاملاتو ښه پوهیږي او په هره ژبه پې غږیږي. شاه محمود قریشی غونډې ته دا باور هم ورکړی چې پاکستان به راتلونکي کې د افغانستان په حق له خپلې تېرې غلطۍ بیا نه کوي. دې غونډه کې شریک بلوچ ملت پاله نیشنل ګوند سینیټر طاهر بزنجو وایي د پارلیمان قومي سلامتیا تړلو دروازو په شا غونډه کې فوزي قیادت دوی ته ویلو افغان طالبانو له کارونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د یو سی کې دواړه خونه دي.
افغانستان پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اس سے آیا ٹی ٹی پی کی طاقت میں کمی آئے گی یا اس میں اضافہ ہوگا؟ طالبان مضبوط ہوں گے تو سیدھی بات ہے ٹی ٹی پی بھی مضبوط ہوگا، یہ مان لیا جائے.
وی او ای ڈی وسره خبره کې طاهر بزنجو وایي د دغه پښتنې په جواب کې شاه محمود قریشی منلې ک طالبانو په افغانستان قبضه وکړ نو د سر په پاکستان کې ٹی ٹی پی هم مضبوطیږي. طاهر بزنجو په خبره د پاکستان د سینټ د باندینو چارو قائمه کمیټې ټول غړو په دې ټینګار کړي پاکستان حکومت افغانستان کې د بے پلوې پاتې کېدو چې کوم داوی کوي په کار ده چې هغه عملی هم کړي. غونډه تخپل وینا کې د وزیر اعظم د قومي سلامتیا سلاکار محید یوسف ویلي افغانستان حالات د خرابې په لوري روان دي او محید یوسف هم دا یره څرګنده کړې چې ګنې افغان کډوالو په شا ټی ټی پی پاکستان کې ترهګري کولی شي. د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر حسن عسکری وایي د افغانستان په معامله پاکستان دا وخت د سختو مشکلاتو سره مخ دی.
اسی طرح تحریک طالبان پاکستان جو ہے یہ تمام اس قسم کے گروپس جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں اور وہ پھر پاکستان کے اندر ٹیررزم کر سکتے ہیں.
اغویل کو افغان طالبان مضبوط شل نو پاکستان کې د دوی هم فکر ډله به هم ودمو بیا دوی به یو ځل بیا پاکستان کې طرحګری ته لاس واچوي. حسن عسکری زیاته کړی افغانستان کې کورنۍ جګړه که زیاتیږي او پاکستان ته په لکونو افغانان بیا راځي نو دا به هم د پاکستان د حکومت لپاره بل یو لوی چیلنج وي. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلو د افغان شخړې په معامله به پاکستان د امریکا سره امن حلو ځلو کې مرسته کوي خو جګړه کې به ډله نه جوړیږي. د باندینو چارو قائمه کمیټې غونډې ته خپل وینا کې خارجه وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان په سفارتي میدان کې یوازې پاتې کېدو تاثر هم رد کړی دی. دا په داسې وخت چې پاکستان کې مخالف ګوندونه په حکومت باندې ناکامه خارجه تګلارې خپلولو تورونه لګوي. بلخوا د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو سره مرکه کې د افغانستان خارجه وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړې پاکستان به افغان طالبان د دوی سره خبرو اترو ته کینوي. حنیف اتمر زیاته کړې دوی افغان طالبانو ته د امن وړاندیز کړو او په کار ده چې افغان طالبان قطر کې د امریکا سره امن لوزنامې د لاندې خپل ژمنې سرته ورسوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
درمن اوریدونکو وایس آف امریکا دیوا ته غوږی ورزو یو بل مهم رپورت پلور. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ یو ځل بیا په وزیرستان کې زیاتیدونکو هدفي وجنو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او په ملک کې زیاتیدونکو ترګرۍ پیښو باندې د پارلیمان د شریکې غونډې بللو غوښتنه کړې ده. حکومت وایي افغانستان کې زیاتیدونکو تشدد اغیز به په پاکستان کې هم وي او پاکستان په دې قابو راوستو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو رډیو خبريال اورنګزیب خان په خپل ریپورت کې راکړي.
د وزیرستان ناکامي سملي غړې محسن داوړ په وزیرستان کې زیاتی دن کې هدفي وژنو پر ضد یو ځل بیا ناکامي سملي کې आवाज پورته کړی دی او ویلي دی د قبایل خلک نور قرباني نشي ورکولې ځکه چې وړاندې نه دوی د ترهګرۍ پر ضد جنگ په نامه ډېر تاوان رسېدلې دی. حکومت وی افغانستان کې د تشدد سوا کېدو اغیز په پاکستان هم پریوته دي خو پاکستان په دې قابو راوستو ته تیار دی. قومي اسمبلی غونډه کې محسن داوړ ویلي دي شمالي وزیرستان کې یو ځای مشر ملک عبدالرحمن هدفي برید کې وژل شو دی. د نوړاندې هم وزیرستان کې یو بل مشر صلاح الدین او وژل شو او دلته یو ځل بیا ترهګری په زیاتېدو ده. محسن داوړ وینا وه د ترهګرۍ پر ضد ټولو نه زیات قربانې قبایل ورکړې دي. دوی د پوځي عملیاتو په نامه بے کوره شوي وو. نور قربانو ته دوی اوس تیار نه دي.
تو یہ پورے پاکستان میں یہ لوگ پھر سے پھیل رہے ہیں اور خصوصا ہمارے وزیرستان شمالی اور جنوبی میں قبائلی مشران کی ایک دفعہ پھر انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے.
محسن داوڑ وی دا ترہگر یوزل بیا پا خوری دو دی وزیرستان کے هدفی وجنے پا سوا کے دو دی. نن زه په دې خبره کوم خو باقي غلی ناز دي. کچر سبا د ترهګر ګرد هیواد کې خوارش ول نو بیا به ټول د دې پر ضد اواز پورته کوي. د دوی ویناوا وزیرستان کې ما شان حالات بیا پیل شوي دي کوم چې پوځي عملیات ضرب عزب نه وړاندې وو. محسن داوړ نږدې رزو ټولنیز رسنیو باندې خور شوی یو ویډیو خبره هم کړې ده په کوم کې تندرو کمانډر حبیب الرحمن سره د نورو وسلوال تنانو په ښکارا بابو سر پولو میدان کې موجود وو او خلکو سره ډیر وخت پورې خبرې کولې. حبیب الرحمن چې تعلق یې تندر وډلې مجاهدین گلگت بلتستان او کوهستان سره دی په دې تور دی لز بار ملکیانې ننګ پربت غر کې وجلی وو. د کال 2010 نیول شوی وو خو وروستو کال 2015 د جیل نه تښتېدو کې کامیاب شوی وو. محسن داوړ لخوا په هیواد کې یو ځل بیا زیاتیدونکو ترهګرې پیښو او په دې صورتحال د پارلیمان شریک غونډې را بللو غوښتنې په ځواب د پارلیماني امورو دپاره مرکزي وزیر علي محمد خان ویلي دي د افغانستان صورتحال او امنیت په حق لا سره ځوړاندې د پوز لخوا یو تفصیلي بریفینګ پارلیماني کمیټې ته ورکړی شوی دی او دلته کچرې ترهګري زیاتېږي نو د افغانستان کې زیاتیدونکو تشدد یو وجه ده.
لیکن جس طرح کې افغانستان میں حالات ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے ریپرکشنز ادھر آنے ہیں لیکن انشاءاللہ اس کے لیے ہماری حکومت کی ریاست کی اداروں کی بھرپور تیاری ہے.
علی محمد خان وی افغانستان کے سہ حالات روان دی اغیز بے پا پاکستان ہوں وی پا پاکستان سیکورٹی ادارے داسې حالاتو باندې قابو راوستو ته تیار دي. دلته امن سره سره پاکستان به افغانستان کې هم د امن لپاره خپل هڅې او کردار جاری ساتي. د پاکستان پوز او حکومت داوه کوي پوزي عملیاتو په نتیجه یې دلته ترهګر ډلو عمله ماته کړې ده. خو د بشري حقوقو د سار ادارې یا هیومن رائټس واچ یو تازه رپورټ وایي پاکستان کې په عام ولس او سیکورټي فورسز باندې تحریک طالبان القاعده او د سره تړلې ډلو لخوا بریدونو کې یو شمېر خلک وژل شوي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
د وایس اف امریکا دیوه تغوغي ز بختور شایم ورزو یو بل مهم رپورت پلور. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغان ترانزیت ټریډ لوزنامه تر شپږو میاشتو پارزي توګه بیا غزیدو باوجود د پاکستان تاجران ډیر هلمن نه دي چې غني دابا د دوړو هوادونو ترمنځ کاروباري اړیکې خې کولو کې څخه رول اولوبوي. دا چې دغه تاجران څه قسمه دیخني او تحفظات لري تفصیل د ریوریډیو خبريال ابراهيم شنواري په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
سرحد چیمبر اف کامرس ان انډستریز په خوانی صدر فیض محمد فیزی څوک چې د پاک افغان چیمبر اف کامرس ان انډستریز هم رستيال صدر پاتې شوی یي چې په موجوده حالاتو کې د غلوزنامه نور غزولو سره کومي خاص ګټه نشي ترلاسه کیدی.
اوس ګورنمنت چې دا اګریمنت رینیو کړی دا اهم اګریمنت خو ایکسپایر شوی دا 2015 کې په دته افیکټ تمر نه راځي. الډي پاکستان ټرانزیټ هم ډېر چټ کم شوی دا مت پاکستان ایکسپورت هم ډیر کم دا او د دې وجہ دا دا یو خلک انسرجنسی دا هغه پولیټیکل سچویشن تم رخنه دي دویم پاکستان تجارت ته ډایورټ شوی دا ډیر زیات 15 باس پورته او الکنا ډایورټ زیات کیږي د دې په وجہ دومره زیات افیکټ نه راځي.
د سرحد چیمبر اف کامرس ان انډستریز یو بل پخوانی صدر زاهد الله شنواره یی چې معیشت او تجارت په یو سیمه کې د بدمنۍ اول ښکاری او په افغانستان کې موجوده حالت د ځای تاجرانو لپاره یو ډیر بد خبر دی.
دا تجارت د افغانستان سره زبونګا بالکل په ختمېدو دی او دا طویل شي چې اټ از اومینس ویچ اومینس کنه اومینس ته چې د افغانستان د حالات خرابېدو چې دی کنه فرست کیژوالټی چې دا ټریډ دا همیشه چې حالات خرابېږي دا غي فرست کیژوالټی چې دی د اکونومي وی او ټریډ وی نو دا اوس د افغانستان کې یا ډز نه ده شوی یا بم بنی خلاص شوی خو دلته چې دی تجارت لړ په بند شو ختم شو.
د پاکستان حکومت او ځای تاجرانو تر ډېری موري دا غنله او دای تور هم لگاوه چې د افغان ترانزیت ټریډ لاندې افغانستان نه د کراچۍ د بندر دلیارې راوړل کېدونکي زیاتره خارجي توکي به واپس پاکستان ته په پټه راوړی شول. د کومې لوجې چې د پاکستان دننه جوړیدونکو شیانو باندې هم منفي اثرات غورځېده خو اوس په دې رستو کې د پاکستان لاړه د غیر قانوني کاروبار مخه نیولو او د افغانستان سره په پوله ازغنتار لګولو سره ویل کېږي چې په دغه غیر قانوني کاروبار کې تر ډیره حده کمای راغلی او د خیبر زیرې لنډی کوتر سره تعلق لرونکي یو د کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب الرحمن شنوار هم غني چې اوس افغان تاجران د افغان ترانزیت تجارت معاهده لاندې فقط هغه خارجي توکي راغواړي د کومې چې په خپل افغانستان کې دننه زیات ضرورت دي.
موږ چې کوم مخکې ته نظر وچوونو د ترانزیت په اکثریت سره باندې وکړو باندې واپس یو د موږ مارکیټونو ته وغه روټسو چې په کوم روټس باندې دا واپس راتلی شو نو کوس موږ د تیر یو کال باندې نظر وچو نو هغه لارې ټولې بندې شوې دي او واپس یې نه ممکن شوې ده. نو دی وجه نه هغه تجاران چې کوم ترانزیت سره وابسته وو هغه خپل کار هغه کار پورې محدود کړ چې کوم مالونه دوی ته په افغانستان کې ضرورت دی واپس یې لارې ورته بندې شوې نو واپس یې لارو باندې دوی کاروباري ریسک نه اخلي. نو بالکل اگزیکټلی یو وجه دا هم ده او پوره وجه دا ده چې هغه ته واپس یې مخې بندې شوې.
پاکستان او د افغانستان حکومتونو د امریکا په سالیسۍ په کال 2013 کې په دغه تاریخي لوزنامه کې یو څه ترمیمونه یا بدلونونه کړي وو، او که څه هم پاکستان د دغه نوې لوزنامې له مخه خواهشمنو چې د افغانستان د لیارې منځنۍ آسیا مارکیټونو ته رسد ترلاسه کړي، خو ولې پاکستان د افغانستان دولت دغه غوښتنې ته تر اوسه غاړه نه دی ایښې چې په دغه لوزنامه کې د افغانستان حکومت له د هند سره د پاکستان د لیارې تجارتي اړیکې پرانیستو اجازه ورکړي شي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیا بیا مذاکراتو باوجود دوی په دغه مهمه تجارتی موضوعاتو کې موافقې ته نه دي رسیدلي. البته پاکستانی تاجران غني چې په دغه لوزنامه کې وخت په وخت ارزي او یو طرفه توصيه د پاکستان حکومت مجبوري ده، ځکه چې دوی په وینا د یو مخصوص موضوع تر سره کېدو، یعنی د ارزي توصيه ختمېدو نه پس به په کراچۍ، تورخم او چمن کې د افغان ترانزیت د ګاډي رئیساره دو سره پاکستان ته خپل خاور امنیتي ستونزې را مخې کېدو خطر وي. ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدر منو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان تیر ورځ د بنو د جاني خیل قام د مشرانو سره لیدلی او ویلی دی د دوی سره د مارچ په میاشت کې شوی معاهده په خپل زیاده او عملی کولای بشي. خو د جاني خیل قام مشران وای دوی سره شوی معاهده تر اوسه نه ده منل شوی، او د حکومت او د دوی ترمنځ د وزیرو قامي جرګه په منځګړیتوب خبرې روانې دي، او که په یو میاشت کې عملی ګامونه پورته نشول نو دوی به بیا احتجاجي پرلت پیل کړي. د ډیو رادیو خبریال عدنان بیټنی په نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع بنو جاني خیل قام مشرانو د صوبې اعلی وزیر محمود خان سره 13 ورځ د صوبې مرکز په پېښور کې د هغه په دفتر کې لیدل دي. د تر هغه وروسته چې د قامي مشر نصیب خان د مړي سره 28 ورځې احتجاجي پرلت پاس په وشتن جون د پرلت وزنډولو او حکومت سره د وزیرو د قامي جرګې په منځګړیتوب خبرې پیل کړې. د صوبې اعلی وزیر دفتر جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی جاني خیل پر امنه خلک دي، خو د دوی علاقه وروسته پاتې شوی او د دوی دغه مایرومۍ ختمولو لپاره د دوا عرب اروپو پرمختیايي پیکج اعلان شوی چې په هغه په علاقه کې سکولونه، هسپتالونه، سړکونه او نورې پرمختیايي پروژې جوړولای شي. د شکتوی ډیم جوړولو او د جاني خیل کام 15 پلټونو اف سی ځواک کې برتي کولو سره په علاقه کې د امنیت ټینګښت لپاره د پولیسو ثانه جوړولو ژمنه هم شوې ده. بیان کې دا هم ویل شوی دوی د هغه زړی معاهدین نه دی پرشا شوی او دا ټول وادي به په ځای کېږي. د صوبې اعلی وزیر محمود خان د مارچ میاشت کې جاني خیل قام سره ورسته د هغه معاهده لاسلیک کړې و چې څلور تنکي هلکان د وژل کېدو ورسته ځای خلکو د هغو ماشومانو د جسدونو سره اسلام آباد ته لارین پیل کړی و. د جاني خیل قامي جرګې یو غړي ډاکټر نور محمد اوویل 13 ورځ د اعلی وزیر سره لیدنه د دوی ترمنځ د روانو خبرو پروسې ایوا کړی ده. هغه ویل د صوبې اعلی وزیر د علاقې ترقۍ لپاره د دوو عرب اروپو ترقیاتي پیکج اعلان وکړو، خو د دوی د علاقې د امنیت ټینګښت د ناامنۍ د مخنیوي له درکه کسانو خوشي کول او وژل سوي تنکي هلکانو او مشر د وژنو د پیښو د پلټنو کولو غوښتنه لا په ځای ده.
یعنی شیک دغه دی چې مسله ګروپینه د ختم شي، امن د پیلا کار کړل شي، مسنګ پرسن به وکړل شي، جوډیشل انکوایري چې قیمت هغه د سر ته ورسېږي، نه د چا په سره امندر وتلي مو ورته و چې میز لبنیون نه میز دماغ نه دي خروب د چا په سره باندې نه دوی چا حالیش میز مجبوری.
د جرګې ایو بل غړي لطیف وزیري اوویل د دوی مذاکرات لار هر ساته آزاد ده. هغه ویل تر اوسه د دوی په ایو غوښتنه کار نه دي شوی، نه په علاقه کې د امنیت لپاره ګامونه پورته شوی، نه به درکه کسان خوشی شوی او نه تر اوسه د وژل سوي کسانو د پلټنو معلومات مخې ته راوړل شوی چې په هغه کې څومره پرمختګ شوی، او تر اوسه په علاقه کې تړل شوی انټرنیټ هم نه دی بحال کړی شوی. هغه ویل د مذاکرات په وخت د ایوې میاشتې وخت ورکړل شوی وو، که د دې وخت پورې غوښتنې ونه منل شوی د احتجاج لار به بیا خپلوي.
هغه په مانس کې د جرګې روانې دي احمد زی او تونزی جرګه مجرګه د هغه مونږ تر شګه حکومت ته لاړ شي خنور یا تر اوسه مطلب اغه مونږ چې کم پازیټیو یو مثبت پیشرفت ورته وای اغل مونږ پستر ګوریدل نه دي بهرال مونږ خپل فریاد هر چا ته رسو کغه وزیر الوی ک ڈی سی وی ک کور کمانډر وی کوشش به مدغه وی چې سوګر ته دنه وای چې تاسو مذاکرات نه کوی تاسو نسته نه کوی
وای صف امریکا ډیوا د بنوم رستيال کمشنر او پولیسو مشر سره رابطه هڅه کړي خو تر دې مهاله څه جواب نه تر لاسه کړی بلې خو دا پسمخ شه ایو امنیتی سرواکي د نمونه اخستو پر شرط وویل دی وجلسوی کسانو کورنوی ته امدادي پیسې ورکړل شوې سرکاري ودانۍ د امنیتی سرتیرو نه خالی کولو سره د لدرک کسانو د خوشی کولو او د علاقې د امنیت لپاره پولیسو پر ځای کولو کار روان دی او د پیښو د پلټنو عمل هم شروع دي چې ډیر مهم پرمختګ پکې شوې دي ادنان بیٹنای دیوا بنو
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د جمعې ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې 9 نیټه ده د امریکا صدر جو بایدن ولی په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت د اگست په 13 نیټه سرته ورسي نوموړي دغه خبره د زیارت په ورځ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرې غونډې ته کړې ځایي میډیا تر مخه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي پاکستان به په افغانستان کې د خانه جنگي مخه نیولو لپاره د واک شریکولو مشوره ورکړي او د خیبر پختونخوا لا وزیر محمود خان د جاني خیر او قبایلي مشرانو سره لیدل کاته کړي او د سیمې د پرمختګ لپاره یې د 2 ارب روپو اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر جو بایدن ولی په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت د اگست په 13 نیټه سرته ورسي نوموړي دغه خبره د زیارت په ورځ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته کړې ده هغه ویل په افغانستان کې د یو ټریلیون ډالر خرج کولو او د 400 پوځیانو د وژل کېدو وروسته امریکا د 2 لسیزو په هغه پخوانی پالیسۍ نشي پاتې کېده کله چې په افغانستان کې موجود القاعده ډلې په امریکا برید کړی وو بایدن ویل چې په دې ورځو کې د امریکا لومړیتوب بلې وبا پلوته ده چې د چین سره د اقتصادي مقابلې لپاره خپل اقتصاد پیاوړی کړي او د چاپیریال خطر موجود ده هغه لی بایدن دغه خبره رد کړه چې د امریکایي استخباراتو راپور دی چې د افغانستان د امریکا د وټل شپږ میاشتې وروسته به طالبان په کابل وروخیږي هغه ویل چې دا خبره رښتیا نه ده او نه استخبارات دې ختمي خبرې تر رسیدلې دي د نوموړي نه پښتنه شوی چې په طالبانو باور لري هغه ویل په طالبانو باور نه لري افغانستان 300,000 تربیه شوی پوز لري وسله ورسره ده او بل لور ته طالبان 15,000 دي هغه ویل د افغانستان د راتلونکو لپاره اړینه ده چې مشران یې یو ځای شي او خپل وطن سمبال کړي نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې د امریکا ماموریت هغه وخت بشپړ شوی دی چې اوسامه بن لادن معلوم شو او نړۍ د دغه ترخګر څخه خلاص کړی شو هغه ویل امریکا افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللې صدر بایدن دغه خبره تکرار کړه چې امریکا د افغانستان څخه په وزوباسي خو د افغان ځواکونو ملاتړ بجاري ساتي هغه دا هم ویل چې په افغانستان کې به یې سفارتخانه خلاصوي صدر بایدن د اپریل په میاشت کې د افغانستان څخه د وتلو اعلان کړی وو چې د 11 سپتمبر پورې به ټول امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وباسي د امریکا اتحادي ناتو هم ویلي چې د امریکا سره به یو ځای وزي د افغانستان څخه د وتلو د اعلان وروسته په افغانستان کې طالبانو بریدونه سیوا کړی دي او راپورونه وایي چې د بګرام څخه د وتلو وروسته طالبانو بریدونه ته نور هم زور ورکړی دی ځای میډیا تر مخه د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي پاکستان به په افغانستان کې د خانه جنگي مخنیولو لپاره د واک شریکولو مشوره ورکړي نن په خارجه وزارت کې د افغانستان په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته حال احوال تیرولو لپاره غونډه را بلل شوې و د راپورونو تر مخه شامه محمود قریشی ویلی په افغانستان کې طالبان مضبوطیږي او د دغه څخه تحریک طالبان پاکستان هم اثر اخستی شي. د کومې چې په پاکستان کې د زیان اړولو ویره ده. د پاکستان خارجه وزیر ویل چې پاکستان په محدود وسایلو کې د وړاندې نه نږدې 3 میلیون افغان کډوال لري او نشي زغملې چې نور ورته پکړه شي. دغه غونډې ته د قومي سلامتیا سلاکار محید یوسف ویل چې پاکستان په افغانستان کې د تشدد ختمون غواړي او نه غواړي چې په پاکستان د دغې بد اغیز راشي. یاد دی وی چې افغانستان کې د وړاندې نه د پاکستان داخلي چارو کې مداخلت باندې وخت په وخت نیوکه کیږي او د افغان طالبانو په مرسته کولو باندې هم تورن کوي. د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د ترخګره ډلې په ګلګت بلتستان کې خبره شوې ویډیو باندې د پارلیمان د غړي غونډې ربللو غوښتنه کړې ده چې د ترخګره ډلو بیا منظم کېدو او تندروي کې زیاتوالي باندې بحث کی. د شورو په ورځ قومي اسمبلی کې د وینا په وخت محسن داوړ ویلي د قبایلي سیمو خلکو د امن لپاره کټي قرباني ورکړي او د پوځي عملیاتو لکبل زیات ځپل شوي، خو بیا هم ترخګر ډلې په پاکستان کې راوځي کیږي. د زیات کړه په قبایلي ضلعو کې وړاندې خلک دغه ترخګر ډلو هدف کول، خو چا هم د دغه ترخګر ډلو نوم نشه اخستې. یاد دی وی چې د ترخګر تنظیم یو مشر حبیب الرحمن ویډیو خپره شوی چې د ګلګیت په یو پولو میدان کې ولاړ دی او ورسره نور وسلوال هم په نظر راځي. حبیب الرحمن په ننګرهار بد کې د خارجیانو په وجنه تورن دی او گرفتار کړی شوی هم وو، خو په کال 2015 کې لبند څخه وتښتیده. په ځواب کې وفاقي وزیر علي محمد خان وویل چې په افغانستان کې حالات په تیزی سره بدلیږي، د کومې چې په پاکستان هم بد اغیز لويږي، خو د پاکستان امنیتي ادارې د دغې لپاره تیاری دي. د خیبر پختونخوا وزیر محمود خان د جنی خیل او قبایلی مشرانو سره لیدکته کړي او د سیمې د پرمختګ لپاره یې د 2 ارب روپو اعلان کړی دی. د وزیر اعلی د ماڼۍ نجاري شوی بیانیه کې ویل شوی چې صوبایي حکومت به د مارچ په میاشت کې دغه قبایلی مشرانو سره لاسلیک کړی شوی لوازنامه باندې عمل کوي. د جنی خیلو د جرګې یو مشر نور محمد ویلي دي چې دا غونډه د حکومت او قبایلي مشرانو د لیدو کتو د لړۍ یو برخه ده، خو د پرمختګ لپاره د اعلی وزیر د اعلان هرکلی کوي. د زیاته کړه چې قبایلي خلک په سیمه کې د امنیت لپاره د حکومت لخوا د شغل لوزونو عملي کولو ته په تمه دي. یاد دی وی چې د مارچ په میاشت کې د 4 تنکو هلکانو د بنو په جنی خیل سیمه کې د وجلو وروستو احتجاجي ناستې سره حکومت ځینې شرطونه منلي وو چې پکې د دغه هلکانو قاتلین عدالت ته راوستل، په سیمه کې بیا بل داسې کومه پیښه نه کیدل او په سیمه کې د دایمي امن لپاره خبرې پکې شامل وې. خو د دغه وروستو ملک نصیب خان چې د احتجاج منتظم و د نامعلومه کسانو لخوا وجل شوی وو. د بنگلاديش ځای چارواکي وایي چې د پایتخت ډاکا سره نږدې د خوراک څخ په یو کارخانه کې د اور لګېدو پیښه کې لږ تر لږه یو کم 50 کسان مړه شوي دي. د اور وجلو عملی او چارواکي رسل شکدار تایید کړی دا چې اور په روند شپې په 5 منزله د خوراک څخه کارخانه په ودانۍ کې لګېدلې. د ژغورنې ادارې ستر مشر ویلي دي چې یو کم 50 مړي د ودانۍ څخه راویستل شوي او د نورو لپاره لټون روان دی.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. ورزو یو بل مهم رپورت تاسو پام راګرځو. د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسید چې په کال 2013 کې په کراچۍ کې په یو جالي مقابله کې وجل شو، داغه د وجنې د قضیې اوریدنه شوې ده او د ترګرې عزت عدالت ته فورنزیک رپورت وړاندې شوی چې پکې ویل شوی د نقیب مسید د وجنې په مقابله کې چې پولیسو د کمی وسلې تر لاسه کولو دا وکړې و، هغه وسله او عدالت ته وړاندې کړې شوې وسله دواړه یو شان نه دي. د یادې قضیه او دغه پیښې نور تفصیل د کراچۍ نه د ډیورډیو خبريال فضل عزیز په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د نقیب مسید د کورنۍ وکیل صلاح الدین پاور وایي د ترګرې عزت عدالت کې د نقیب مسید د قضیه اوریدنه شوې او عدالت ته د نقیب مسید د وجنې په پیخه کې کارول شوې وسلې فورنزیک رپورت وړاندې کړی شوی چې پکې ویل شوی چې پولیس هغه وخت کومې مقدمه جوړې کړې وي چې دوی تر هغه وجلی او وسلې ترې ترلاسه کړي. په مقدمه کې چې د کومې وسلې یادګیرنه شوې، په فورنزیک رپورت کې هغه ټوپک او کارتوس یو شان نه دي معلوم شوی.
جس میں اس نے بتایا کہ جو ایف آئی آر 17 ہوئی تھی، پہلے والی ایف آئی آر، اس میں انہوں نے پہلے 26 بلٹس بھیجی تھی اور اس کے بعد 4 ویپنز بھیجے تھے ایس ایم جیز، جو کہ ہم نے میچ کیے تو وہ ویپن نہیں تھے جس سے وہ بلٹس فائر کی گئی تھی.
دیوا یو ہو، ہاں فورنزک ماہر راغلو، فورنزک رپورٹ جمع کلو، هغه ولومبه چې کوم اف آی آر شوی وو په هغه کې دوی شپږویشت کارتوس خولونه یا کولی را لېږلې وې او بیا سلور کلشن کوفونه را لېږلې وو او هغه چې میچ یې برابر کړی شو نو دا هغه ټوپک نه وي د کومونه چې دا کارتوس ډزیدلی وو. هغه ویل دغه خبره غلطه ثابت شوې او دا په قضیه کې د نقیب مسجد په حق کې راځي. فورنزیک هغه رپورټ دی چې په ساینسي طریقه په جرم کې د کارول شوي سیز اصلیت معلوم کړي. صلاح الدین پاور اویل په قضیه کې هغه لاک بک هم بې درکه کړل شوی په کوم کې چې د مقابلې په وخت په وارلس باندې پیغامونه ویل شوي یا د هغې اندراج شوی وو. په لاک بک یا یاد کتاب کې په پولیس وارلس ته لیږل شوو یا ترلاسه شوو پیغامونو اندراج کیږي. نوموړی وکیل وایي دوی عدالت ته د هغه لاک بک راغوښتو ویلي خو وایي پولیس عدالت ته د دغه کتاب د ورکېدو ویلي او عدالت بیا د دوی خواست هم رد کړی دی. هغه بیا تور ولګو چې په قضیه کې پولیس گواهان د خپل بیانونو نه پشا شوی د هغه پر ضد هم کاروایی نه ده شوی. هغه ویل د قضیه بل اوریدنه به په 15 جولای کېږي او نور قضیه په مخکنی حال ده. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو نقیب مسجد د کال 2013 په 13 جنوري په کراچۍ کې په یو پولیس مقابله کې وژل شوی وو. د یادې مقابلې د پیښې د پلټنو لپاره د پولیس خپل جوړې ګډې پلټنیزې کمیټې دغه مقابلې ته جالي ویلي وو او بیا د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راوانوار او هغه سره د 15 کسانو پر ضد د نقیب مسجد د وژنې مقدمه جوړه کړې شوې وه. په یاد مقدمه کې راوانوار سره د 15 کسانو په ضمانت خوشی دی او د نقیب مسجد د کورنۍ د وکیلانو په وینا په مقدمه کې 13 کسان بندیوان او 9 مفروران دي. امریکې د کال 2019 په دسمبر کې راوانوار د بشري حقوقو د سرغړاونو په نوم لړکی اچولې او ویلي وو راوانوار چې د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیس مشر وو. هغه وخت د پولیس د جالي مقابله ذمہوار وو. هغه په 190 پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې د نقیب الله مسجد په ګډون 1400 کسان وجلی دي. راوانوار د امریکا تورونه رد کړي خو په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو د امریکا د غام ستایلې وو. په دسمبر 2020 کې برتانیا هم د بشري حقوقو د سرغړونو په سر پر راوانوار سفري او اقتصادي بندیزونه لګولي وو. فضل عزیز وی او ای ډیوا کراچۍ.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د خیبر پختونخوا په مردان کې یو نرخزه یا خواجه سرا په ډز وجل شوی دی. پولیس وای د ککړو خلکو په ضد مقدمه درج کړي او وای دا پیخه د مقامی مشرانو او ځایی مولایانو لخوا د ډانس و درولو وروسته رامنځته شوی و. د خواجه سرا د حقونو فعالان وای د پولیس لخوا د کمزوري پلټنو د کیس د پیروي د نشوالي او د مدیانو لخوا د روغ جوړی په نتیجه کې ملزمان د سزا نه بچي او دغه سي په دې پیښو کې ورس په ورس نور زیاتې راځي. د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین په نور تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
د مردان ضلع د ساړوشا پولیس ثانه یو چارواکي شیر اکبر وی وی ډیو سره په خبرو کې ویل 13 شپه د سریبالو لیبر کالونی سره نږدې په یو ځای ډاګه کې د رخص پروګرام را جوړ کړی شوی و. هغه ویل دغه پروګرام د ودرولو لپاره ځای مشران او ملایان ورغلي وو او چې کله پروګرام ودرول شو تیار جوړ کړی شو. بجلی تللې یا کټ شوی و او په دغه وخت کې ډزې شوې دي. هغه زیاته کړه په ډزو کې نرخزی مبشر سید چې په کالجی مشهور وو لګیدلې او په ځای مل شو. پولیس وایي د پیښې مقدمه د وجل شوی نرخزی د ورور په مدیت کې درج کړی شوی او پلټنې پیل کړی شوی دي. پولیس وایي په دغه پروګرام کې وجل شوی نرخزی په مردان خار کې اوسېدو او دلته به یې پروګرامونه کول. په خیبر پختونخوا کې وخت په وخت د نرخزیانو د وجلو او په هغوی د تشدد پیښې مخې ته راځي. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي تر اوسه پورې د نرخزیانو په وجنه کې ککړ چاته هم سزا نه ده ورکړی شوی ځکه د نرخزیانو وجنې او په دوی تشدد دوام لري. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي قمر نسیم وایي چې د نرخزیانو په پیښو کې د کمزوري تفتیش یا پلټنو له امله ککړ کسان بچي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل زیاتره نرخزیان د کورونو نه لري وي څوک یې تپوس ونکړي او ملګري هم قضیه مخ په وړاندې نه بوزي او بل دا چې په دې قضیو کې د نرخزیانو لخوا څوک مدعي جوړ نشي او بیا څوک گواهی ورنکړي ځکه دا قضیه هم داسې پاتې شي.
په قسمتي دا لږ چې
چې اوس پر څومره هم خواجه سره وجلی شوی دی نو په هغه صورتونو کې دوه درې داسې مسائل وي او خو دا د چکن پولیس زمونږ د انویسټیګیشن نظام دی هغه ډېر زیات کمزور دی. اکثر د خواجه سره ملګري چې داسې څه واقع وشي نو جلوس وباسي جلسه وکړي اخباري بیان ورکړي خو کله چې د پولیس سره د تعاون کولو وخت راشي په انویسټیګیشن کې څوک ګواهي نه ورکوي څوک مدعي نه جوړیږي.
خمر نسیم وایي د کال 2015 نه تر اوسه پورې په بیلابیلو پیښو کې د اتیاو نه زیات نرخزیان وجل شوي او د یو نیم سل نه زیات جوبل شوي هم دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په پاکستان کې سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 1,019 نوي کیسونه رپورټ شوي دي او په دغه یو شواروس کې 20 نور کسان په دې وبامل شوي دي. په 28 جون شپږ سوه درې شپېته کیسونه رپورټ شوي خو چارواکي وایي په کیسونو کې د کمی راتلو وروسته اوس یو ځل بیا نوي کیسونه په زیاتېدو دي او وایي د وبا د څلورمې څپې د پیل ښکاره نښې مخې ته راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
دا وخت په پاکستان کې د کورونا وایرس نه د اغېزمنو تنانو شمیر 9,400,478 رسیدلی دی. د وبانه تر اوسه 2,560 تنان مړه شوي دي. د پاکستان د کورونا مخنیوي لپاره د قومي کمیټې یا ان سی او سی مشر اسد عمر ویلي دوهونه وړاندې ویلي چې د وبا څلورمه سپه امکان لري او د دې ښکاره نښې ښکاره شوي چې دا سپه شروع کیږي چې وجه یې په احتیاطي تدابیرو عمل نه کول او د وایرسو په نوي شکل کې خورېدل او په خصوصي توګه د انډیا ډیلټا وایرس یې بنیادي علتونه دي. درې ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم خصوصي سلاکار فیصل سلطان ویلیو د تیرې یوې هفتې نه د کورونا کیسونو کې زیاتوالی لیدل کیږي او د مثبتو پیښو شرح هم سیوا شوې ده. د پاکستان مطبوعاتو تر مخه پر اول پنډۍ او پېښور ښار کې د کورونا وایرس نوي شکل چې د ډیلټا په نوم یادیږي کیسونه یې موندل شوي دي او ډاکټران وایي څلورمه سپه د وایرسو د نوي شکل له وجې ډېره خطرناکه کېدای شي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم د سپریم کونسل غړی ډاکټر احمد زیبوی د تیرو لسو ورځو راهیسې دوی ګڼله چې څلورمه سپه پیل کېدو واله ده ځکه چې د مریضانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کېده. نوموړي ویل د وایرسو نوې شکل به د سپه کې زیات خلک اغیزمن کړي ځکه چې دا په تیزی سره خوریږي او مرګونه هم دي.
دا ویل چې په دې کې چې دا کوم ویریئنت را روان دي دا ډیر زیات شي د دې لکه اموات د دې ډیر زیات دي. تاسو چې په انډیا کې او کتل په دغه ویریئنت چې دغه هم د دې لکه د ډیلټا چې کوم ویریئنت دا پدې کې دا چې نو خبره دا چې اوس احتیاطي ډیر زیات احتیاط ډیر زیات پکار دی پکار دا چې موږ خپل کراوډز کنټرول کو. بل خبره دا چې د ماسک او د چې کوم دې د ماسک استعمال موږ هر ځای کې لازمي قرار کو.
د کورونا څلورمه سپه په داسې حال شروع کیږي چې د لوی اختر تیاری روان دي او نږدې ورځو کې به د سرو اخیستو لپاره میلی هم شروع کیږي چې پکې ډېره ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. د خبر پښتونخوا د کورونا لپاره حکومتي ویان ډاکټر اکرام خان وایي په صوبه کې د ویکسینو لګولو عمل روان دي او د وبا مخنیوي لپاره به هر قسمه ګامونه اخلي چې پکې سمارټ لاکډاون لګول هم شامل دي.
لاکډاؤن سکول دی سکول بندول مارکیټ بندول شادی حال یا آفیسز کی خپل ایس او پیز فالو کول په بازارونو کې د ایس او پی کاروبارونو ټایمینګز.
ډاکټران وایي د نورو هیوادونو مقابله کې په پاکستان کې د کورونا ضد ویکسینو لګولو عمل په قلاره روان دی او د وبا مخه نیولو لپاره ضروری ده چې نږدې 80% خلکو ته ویکسین ولګول شي. د ان سی او سی لخوا د جمعې په ورځ جاري کړل شو شمیرو کې ښودل شوی چې په 8 جولای په ملک کې 4,250 خلکو ته ویکسین لګول شوی چې ورسره ټول شمیره 1,985,325 ته رسیدلې ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان مرکزی حکومت د سیزونو د اخیستو او سرکاري ټیکو په قواعدو کې داسې ترمیمونه راوستي دي چې اوس به حکومتي ریاستي محکمو ته د ټینډر یا بولۍ نه بغیر ټیکې ورکولای شي. خو څېړونکو وایي چې دې سره به ډېر رشوتونه زیات او په سرکاري څانګه کې شفافیت ختم شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه رادیو خبریال ارشد حسین په رپورټ کې.
ورسپانه ایکسپریس ټریبیون د پبلک پروکیورمنت ریګولیټری اتارټی د منیجنګ ډایریکټر رضوان ملک دخلی لیکي یوازې په مخصوص کیسونو کې به سرکاري محکمو ته د شفافیت د نظام څخه استثنا ورکړي کیږي. هغه دا هم وایي هغه حکومتي محکمې چې د مقابله او بولې بغیر ټیکا ترلاسه کړي نشي کولی چې دغه کار ټیکا لاندې بل چاته ورکړي. ورسپانه ایکسپریس ټریبیون د سرچینو دخلی لیکلي چې په پبلک پروکیورمنت رولز کې د مهم ترمیمونو ګټه به د نېشنل لاجستیک سیل، فرنټیر ورس ارګنایزیشن او نسپاک پشان سرکاري محکمو ترسي. په قواعدو کې دا ترمیمونه له هغې وروسته راوستل شوي چې کله یو شمیر سرکاري محکمو د پبلک پروکیورمنت ریګولیټری اتارټی د قواعدو څخه د قومي سلامتیا او د دفاع په نوم استثنا وغوښتله. په پبلک پروکیورمنت رولز کې د ترمیم معنا دا ده چې اوس په سرکاري محکمې بغیر د ټینډر او بولې سرکاري ټیکې ترلاسه کولی شي. د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان منیجنګ ډایریکټر عادل ګیلانی په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي د شفافیت په قواعدو کې د بدلون لکبله به په هیواد کې بډې رشوتونه زیات شي، ولې چې اوس په سرکاري محکمې ټیکې بغیر د بولې او ټینډر ترلاسه کولی شي.
اگر آپ نے نسپا کو سارے کنسلٹنسی کام دے دیں تو کنسلٹنسی ڈپارٹمنٹ بند کر دو، اور اگر آپ نے ایف ڈبلیو کو اور این ایس سی بھی ہے اور بھی جو سندھ گورنمنٹ کی کمپنی ہے ان کو کام دے دیں، ٹھیکیداری بند کر دو، تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ
حغوی کو حکومت نسپاک ته د کنسلټنسی ټولکار حواله کوي، نو د کنسلټنسی نور غیر دولتي ادارې به بنديږي. دغه شان که د بولې او ټیکې بغیر نېشنل لاجستیک سیل او فرنټیر ورس ارګنایزیشن ته کارونه ورکړي کیږي، نو بیا به د دې لقبله د ټیکداري شخصي نظام هم ختم شي. د پېښور یونیورسيټي د اقتصاد د څانګې استاد زلاکت خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي چې کله حکومتي محکمو ته د ټینډر او بولې بغیر ټیکې ورکړي کیږي، نو ښکاره ده چې شخصي
ٹینڈر کی قلم کی گی نو آگے کیوں بلا گپلی کی گی ٹیک داران راگون شی دغشی کل دادا قسمت اگر مطلب خدا شو چی دسر آگا سلیکٹ کمپٹیشن بہو آگا بہم ختم شی پرائیویٹ سیکٹر ڈسکریج
د اقتصادی چارو یو بل سیړنکار ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای حکومت د اقتصاد د خکولو لپاره د پراخه اصلاحاتو پر ځای لنډ لار لټوي، او د پبلک پروکیورمنت ریګولیټری اتارټی په قواعدو کې بدلون هم د حکومت د دغه تګلارې برخه ده.
رول یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز خریدیں، کوئی ٹینڈر دیں، کوئی بھی چیز کریں تو آپ اس میں باقاعدہ کوٹیشنز لیں، باقاعدہ جو ہے پبلک اناؤنسمنٹ کے ذریعے لیں، اور جو لوئسٹ بیڈر صحیح ہو اس کو دیں تاکہ پروکیورمنٹ جو ہے وہ مناسب قیمت پر ہو اور اس میں کرپشن نہ ہو.
حقوی رولز دادی چې کله هم حکومت یو سیز اخلی او یا یو کار پر ٹیکا ورکوی، نو لومړی د هغه اشتہارات په اخبارونو کې خوار کړي، او چې کومه کمپنی په بولې کې کم نرخ لګوي نو حقوی ته بیا دغه ټیکا ورکړي کیږي. خو اوس د دې بدلونونو یوازنې مقصد دا کیدی شي چې حکومت د خپل خوخو خلکو ته ټیکې ورکړي. ورسپانه ایکسپریس ټریبیون د پبلک پروکیورمنت ریګولیټری اتارټی د منیجنګ ډایریکټر دخلی وای په قواعدو کې د دې بدلون مقصد په هیواد کې د کاروبار لپاره اسانه پیدا کول او د پروکیورمنت په نظام کې شفافیت او تیزی راوستل دي. ایکسپریس ټریبیون د سرچینو دخلی وای چې د دې نوې بدلونونو مقصد یو دا هم دی چې د پبلک پروکیورمنت د نظام څخه بډې رشوتونه او غبن ختم کړي شي.
خګوري دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم دی علی نور. پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د علی نور په حواله داسې لیکي، وایي چې سید علی نور چې خوږ دل تخلص لري په ډومبي ځل ذکر ښاغلي همیش خلیل سے پورک خزانه کې د صفه نمبر یو سل او پنځه سلویخ نواله تر د صفه نمبر یو سل او درې اویا پورې کړی دی. دته د خوګدل دیوان ښاغلي روغ لیونی ورکړو او د هغې په رڼا کې سهالات د ده درج کړي دي چې ځینې اقتباسات یې دادي. د ځینو زبانی روایاتو له مخه خوګدل د معظم حافظ الپوری شاگرد رقم بیانېږي چې پسته بیا د دواړو ترمنځ په سوجه خفګان او زړبدوي پیدا شو، او هم د خفګان وروسته بیا د دشمنۍ رنگ واغشته. درکم ذکر حافظ الپوری د خپل دیوان په صفه نمبر یو سل او یو دیرش داسې کړی دی: ما د قن شربت ګڼه رکم د زقوم پیشو، مخ دې خدای تور کا چې دلی هورې سپین نشي. خوګ دل د بونیر د علاقې اوسیدونکو، او په خپل یو شعر کې وای چې خوبانو په بونیر زلف شانه کړي، چې خوبانو په بونیر زلف شانه کړي، په شمال معطر مصر ډیلی شو. د خوګ دل جون د کال یولس سوه او پنځه څلوېښت هجري نه پس هم یقیني کیږي. مس چې په نغمو له سردرو خوګ دل روان شو، کیناس خوش آواز هغه بلبل چپ د ماشو. او د میجر راولټي د وینا مطابق حمید بابا په کال یولس سوه او پنځه څلوېښت هجري کې وفات و. خوګ دل د سمکنو د می عمر صاحب عقیدتمند و، هغوی خپل مربی او سرفرست ګڼل. د خپل مرشد د مریده په حق له وای: ترمیزی نسب حسب نقشبندیم، ترمیزی نسب حسب نقشبندیم، مربی می سمکنه صاحب اصرار دی. د خوګ دل په حواله قاضی عبدالحلیم اثر داسې لیکي، وای چې د خوګ دل اصلی نوم سید علی نور دی. د پیر بابا علیه الرحمه نوسیو، د پلار نوم سید محمد مومنو، په سوات کې لوی شوی، د حافظ الپوری شاګردو، او وروسته بیا د اشنغر په اوتبنزو کلي کې آباد شوی او هم هلته دفن دی. علی نور د سوکنو د می عمر صاحب مریدو، د جون زمانه د یولس سوه پنځوس هجری نه تر د دولس سوه هجری خوشاله. د خوګ دل کلام زیاتره عشقیه دی، خو اخلاقی او تصوفی رنگ هم پکې شته. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. تا چې خوار عشق لخپل در اوشاړه، زړه پر هر جلې تا په غم کې اولاړه، او تا به مئین ستا په تن شړلې و له دره، تا به مئین ستا په تن شړلې و له دره، ولې د ګل رنګ پر سګانو اداړه، او رنگ می تر زعفران زیړ زهیر په زړګي ګرځم، رنگ می تر زعفران زیړ زهیر په زړګي ګرځم، ستا د ستم غشي می بے سیاره اخواړه، وګی تګی ستا د دیدن زیم دل فریبا، واړه مکر جن دل دیدنا دیماړه، او وینی د زړګی چې ل چشمانو تو یوینا، وینی د زړګی چې ل چشمانو تو یوینا، ستا لغما مرم ځان می زکه اجاړه، او مرب بهر کلا په ما ستا د وصل راشي، مرب بهر کلا په ما ستا د وصل راشي، عمر می کل تیر شستا د هجر پساړه، تک می سیراب په جام د میو کړ سنما، تک می سیراب په جام د میو کړ سنما، نوی بزوانان شي د جهان واړه زاړه، او خلاص به علی نور نه کبل کس د دغه بند، خلاص به علی نور نه کبل کس د دغه بنده، تا چې په تارونو د زلفینو او تاړه. خو ګوریدونکو، پراتلون کې پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه تر کې په لوی لم سپارم، او خو جون درته غواړم.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. قدر من اوریدونکو، د خبری خبرونه په دې برخه کې ورزو اداریه ته، دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
روس کې پارلماني انتخاباتو ته درې میاشتې پاتې دي، خو د روس حکومت د اوس نه د خپلو سیاسي مخالفینو او په صدر ولادیمیر پیوټن باندې د تنقید کوونکو نیول شروع کړی دي. په تیر اپریل کې روس کې د بډو رشوتونو خلاف د اواز پورته کوونکي او په ولادیمیر پیوټن باندې د ټولو نه زیات د تنقید کوونکي الکسی نیولنی جرمنی نه روس ته په واپسۍ د گرفتارولو خلاف د صدر پیوټن د دور د ټولو نه زیاتې درنې مظاهرې وشوې. د دغه ورځې نه را پدې خوا د روس حکومت په ملک کې تقریبا د حکومت مخالفه د ټولو تنظیمونو د ختمولو د پاره ډیر اقدامات کړی دي. د حکومت د مخالفه قوتونو د پاره د ماسکو د یو عدالت د 9 جون فیصله یو ډیر لوی غزار ثابت شوی دی. په دغه فیصله کې د الکسی نیولنی سیاسي دفترونه او د بډو رشوتونو خلاف جوړ د هغه فاونډیشن یا تنظیم تندرو تنظیمونه ګرځولې شوی دي. د دې په نتیجه کې به دغه فاونډیشن یا تنظیم ختمولې او د دې ټول مال جیداد به د روس د حکومت په ملکیت کې ورکولې شي. هر کله چې د الکسی نیولنی سیاسي دفترونو ته د خپل ټولو سرګرمو د سمدستي بندولو حکم ورکړی شوی دی. فیصله کې دا هم لیکل شوی دی چې کچا د دغه تنظیم د کار جاری ساتلو یا د دې د بیا راپورته کولو کوشش وکړو نو د شپک کاله قید سزا ورته اورولې شي. امریکای د روس د عدالت د دغه فیصله غندنه کړې ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس د غندنې په خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د عدالت د ناوړه فیصله تر مخه د الکسی نیولنی د سیاسي دفترونو او د بډو رشوتونو د مخالفت د پاره جوړ د هغه د فاونډیشن په ټوله عمله رضاکارو او په ګرد روس کې د الکسی نیولنی په سرګونو مرستیالانو باندې د فوجدارۍ د مقدمو چلیدو او جیل ته د لیږلو خطره پیدا شوې ده. هر کله چې د دې ټولو خلکو قصور صرف دا دی چې خپلو او بنیادی بشري حقوقو عمل کول غواړي د کوم چې خپل د روس په آئین کې ضمانت ورکړې شوی دی. د دې فیصلې تر مخې د حکومت د مخالفه ګوند انتخابي امیدوارانو را روان ستمبر کې د روس د پارلیمان د ډوما په انتخابونو کې و برخه اخیستو هم بندیزونه لګیدلې دي. ویان نت پرایس خپل تحریری بیان کې ویلي دي چې دې اقداماتو سره روس په خپل ملک کې یو څو پاتې آزاد سیاسي تحریکونه هم مجرمانه ګوندونه ګرځولې دي.